یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. سور صلیب وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پاته دی. امریکا په افغانستان کې له لاسو اډو او مرکزونو خپل ځواکونه ایستلي. د پوځي چارو کتونکي وایي امریکا باید په احتیاط ګام پورته کړي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د خپرونې راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته فریبا ظاهري وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په دشال کې سره ولیدل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وای د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له شغلي اتمر سره تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به افغان پلاوی له ګډونوالو هیوادونو څخه د افغان سولې او ثبات لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وایي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. شغلي ویلسن تېره شپه په ټویټر ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچیانو ته ښه لارښود سي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل سي. د اروپایي ټولنې استازیو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا د کارونو د پیلېدو غوښتنه کړې وه. د مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې هڅې ګړندۍ کړې دي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری شورا او مجمعي عمومي په اړه بحثونه او کار شوی دی. ډېر ژر به خپل لومړنۍ ناسته وکړي.
د مصالحې علي شورا شاوخوا شپږ میاشتې مخکې جوړه سوه، خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده سوې. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته ولاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلی چې له ځوانانو سره بیګ باش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیګ ته روان سو. محمد نبی، مجیب زدران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دي. تر دې مخکې راشد خان په بیګ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دی. د استرالیا د کرکټ د شلوریزو سیالیو غوره لیګ بیګ باش د دسمبر له 10 پیلېږي. زموږ غلزادې رادیوري. د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د دې سیمې نیمه خپلواک واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون لغوه کړ او د سیمې په دوو فدرالي سیمو وویشله. د لومړي انتخاباتي چې پکې تر سره کیږي، د رای ورکونکو د ساتنې لپاره په لسګونو زره اضافي سرتیري سیمې ته استول سوي دي. بلتون غوښتونکو ورله مخه له دې انتخاباتو سره مخالفت څرګند کړی. دا انتخابات د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو د 200 تاسو کې لپاره دی چې په اتو پړاوونو کې به تر سره شي او د دسمبر په 19 به پای ته ورسیږي. د ایران اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تهران ته چیرمه پروند دی او بریټ پر محل وژل سو. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی د دې پیښې په اړه وویل:
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیښې لسیمه لرو داخ کاروي چې لمړی د هغه په موټر باندې دزي شوی او لاس 15 ثانی ورسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدون کې مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیښه کې ټپکیږي چې د امدوغه ټپونو په خاطر ورسته ساور کړه.
جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی دی چې جدي نشسته چې دا د اسرائیل کار دی. دا ښکاري چې دا پېښه به د ایران او متحده ایالاتونو او د هغه د نږدې متحد اسرائیل ترمنځ کړکیچ زیات کړي. او ورسته خبر ده چې وی فدرالي استیناف محکمه د امریکا د برحال ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ترامپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمه دا اقدام به ترامپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر 3 ولسمشر ټاکنو پایله بدل کړي یو گزار ورکړي. د ولسمشر ترامپ ټاکنیز کمپاین د همدې نومبر میاشت په پیل کې ځکه محکمه ته مراجعه کړې وای چې ویل د پنسلوانیا ایالت د ټاکنو سیمه ایزو چارواکو د پوستي رایو مېر کې دقت نه دی کړی او باید محکمه یې پایله ونه مني. خو پرون د نوومبر په 8مه قاضي سټيفانو بایباس د دریګونه قاضيانو د پلاوي پاستازي ته وویل چې هر ډول تور خاصي ادعا او مشخص اسناد او تارتیا لري چې د دې خبره دلته یو هم موجود نه دی. موضوع دلته نه ختمیږي، شایي د قضیه د امریکا ستر محکمه ته هم وړاندې شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان د ملکانو لپاره لا هم د نړی خطرناک هیواد دی. امریکا دغه هیواد کې لاسو اډو پوځیان ایستلی، د چارو کتونکو امریکا ته د احتیاط سپارښتنه کوي.
روسی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي باید په احتیاطي وکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ دا ځل په چمن کې د خپلو حقونو لپاره لویه اعتراضیه غونډه وکړه.
د دې ښار لوی کاروباریان هم نن ورځ دي، دا زمیدار یوازې د دې ښار نه ده، زمیدار ټول پښتونو لسته.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې له نوي حالات وروسته ټاکنې پیل شوې. نور مسایل هم درته لرو. دویمه نیمایي د زهرو کاروان خبرونې ته ځانګړې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې ویلي افغانان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، وژنو او اندېښنو سره مخ دي او دې حالت نور تر پوزې رسولی دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د افغانستان د جګړې ډیر قربانیان ملکي وګړي دي. همکارې مو فیروزه عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې ده. محل را سره د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جان، ستړې مشې، د سره صلیب د دغو اندېښنو جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. سره صلیب نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي چې د افغانستان نیمایي نفوس له جګړو اغیزمن دی. دغه کمیټه وایي چې 18 میلیونه افغانان په هغه سیمو کې میشتي چې وسلوالې نښتې پکې روانې دي. دغه کمیټه افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ خونړی او ګواښونکی هیواد یادوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یعنی یونما تیرونې په خپل یو راپور کې ویلي و چې د روان 2000 میلادی کال په لومړیو نه همیاستو کې په افغانستان کې 2011 ملکیان وزل سوی او 3022 نور ټپیان سوی دي. لودین صاحب، تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسون، همدارنګ د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د ملکیانو پر مرګزوب لري اندېښنې خودلی او ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل خواوی دي د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخی مشر پاتریشا گاسمن ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار کړی و چې اړتیا ده چې د مذاکرات او خپل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. کته هم د قطر په پلازمینه دوها کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر 12 راهیسې پیل سوي دي او لیوی خو دغه خبرې د کومې کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي. لبلې خو په افغانستان کې نامنی هم تر اوسه ختمه شوې نه ده. ورځ بلې ته د ملکیانو د مرګزوب په تړه اندېښنې سیاتیږي. بلې لودین صاحب،
ډېره مننه. همکارمو فیروزه عزیزي وا چې ویلې د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. د سری صلیب موندنې ښیي چې 18 میلیونه شاوخوا افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې نښتي او جګړې پکې روان دي. د افغانستان جګړه څلوېښت کلنه شوه او دغلته د امریکا د حضور هم شاوخوا شل کاله ووتل. اوس تازه امریکایي ځواکونو له افغانستان د خپلو ځواکونو ایستل ګړندې کړي دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په باور د فبروري د 9 نیټې د سولې له موافقې راوروسته چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړه، تر اوسه امریکا په افغانستان کې له 10 مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. تمه ده چې په راتلونکو شپږو اونیو کې په افغانستان کې د پاتې 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. د امریکا د پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغیز وکړي؟ احمد شیبر د پښتنه د مرکې په پایل کې د پوځي چارو لکتونکي جنرال دولت وزیری څخه کړي.
اساسي خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستي ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او په خپله باندې نور تروریستي ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستي ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هر پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي، خو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنی په راتلونکي تقریبا یوه نیمه میاشت کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پس خراب شي او کنه؟ 2500 یا 4500 فرق نه کوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي، دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په بزغر د امریکایان وکړي، بیا 2500 چې 2000 پاتې شي، 1000 نفر پاتې شي، هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپله باندې عملیات کوي، په خپله باندې وزده دي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیری، د ناټو په سرمشیزه کې، د ناټو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناټو په هغه غونډو کې چې روان کال تر سره شوی دی، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویل دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده ته وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوشی کړل، غلطه غوي جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کې دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه وروړي چې اوربند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی. کني ټول د افغانستان خلک نه غوړي چې امریکایان د افغانستان کې وسی، دلته د جګړې وکي، د هیڅ هم خوخه نه ده. مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو د دې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړوي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم او د نوري د اروپאי ټولنې مو او د نور نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکارا وویل چې په افغانستان کې سمدستي اوربند غوړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافی نه دي؟
ګوره، د کافی خو ځکه نه دي چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي، باید د افغانستان حکومت په جریان کې وچی، د افغانستان حکومت په خوخه باندې وکی، او په ځمن کې ټوګره په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډیره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړ کیږي. زه د سپیکر وایم په دې سرمشیزه کې یا په سویس کې چې دوی خبري وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دا خبرې بیا خپل نه ردی. مانا دا چې دوی باید مرستې وکړي، یاغه وسلې چې موږ وسلوال پوسټ ته ضرورت دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نشي. کله نور د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه موږ وسلوال پوسټ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې په خپل په هیواد کې وجنګيږي.
د پوځي چارو کتونکو جنرال دولت وزیري و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو غږېده. Thank you.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ناجی ساپی ته غوښ شي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه درته وایي.
د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سږ کال بهر ته صادرات د تیر کال په پرتله دوه برابره کم شوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلمزاده ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال شاوخوا 250,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متر مربع غالیو ته رسیده. نوموړي وویل چې د کورونا له حده زیاته اغیزه د غالیو پر تولیدونکو ده او ډیری غالۍ اوبدونکي دمګړې نشي کولای چې خپل تولیدات په مناسبه بیه وپیري. غالۍ اوبدنه او د غالیو پروسس هغه صنعت دی چې ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. په پکتیا کې د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندۍ د شرکت کارونه بشپړ شول. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مشر ناصر علمیار وویل چې دغه شرکت کې زرو کسانو ته د کار زمینه برابره شوي او په کلنی ډول به 15,000 ټنه جلغوزي بسته‌بندي شي. سږکال په دغه ولایت کې جلغوزو څخه باندې 15,000 میټریک ټنه حاصلات ورکړي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښيي. چارواکی وایي که څه هم اوس مهال ګاونډي هیواد پاکستان ته د جلغوزو د قاچاق مخه تر ډیره نیول شوی، خو بیا هم یو اندازه جلغوزي دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او پاکستاني بیا په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 100 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.90 افغانۍ.
زموږ خاک له ازادي رادیو نه اوري ک غواړي چې زموږ اقتصادي خبرونه او د ورځې نور خبرونه او راپورونه ولولې، زموږ په پانه ته ورشي پاتې د ازادي رادیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پته ده. ملیونونه مینوال لري. تاسو هم د دغه فیسبوک پانه در سره خوښ شئ، د خوښ کړي د ورځو له تازه پیښو به خبرېږي. اوس هم ورزو د سیمې یوې موضوع ته، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو شوراګانو انتخابات کیږي. د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو مخکې لا د دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه کړې او هغه یې غیر قانوني بللې دي. دا انتخابات د صدر اعظم مودي لپاره چې د کشمیر کورواکي پای ته رسولې یوه ازموینه ده. په اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د هنتر کنټرولاندی کشمیر نن د سختو امنیتی اقداماتو په منځ کې سیمه ایز انتخابات کوي. دا د دغو انتخاباتو چې په څو پړاوونو کې تر سره کیږي لومړی پړاو دی. د انتخابات له هغه وخت چې د صدر اعظم نریندرا مودی هندو ملت پال حکومت تیر کال د کشمیر کورواکي پایته ورسوله، د هغه ځانګړي اساسي قانوني فسخه کړ او د سیمه په دوه فدرالي برخو وبښله، لوبني انتخابات دي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره زرګونو اضافي ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای شوي دي. بلتون غوښتونکو چې پر کشمیر د هند حاکمیت ردوي او په خوای د انتخاباتو د تحریمولو غوښتنه کړې، اوسنی انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل دي. د انتخاباتو کمشتر کې شرما د کشمیر په اوسیدونکو ژغ کړی چې خپل رای وکاروي او د دیموکراسۍ په دې ستره ننداره کې ګډون وکړي. د انتخابات د سیمه ایزو پراختیایي شوراګانو د 280 چوکیو لپاره دي او په تو پړاوونو کې د دسمبر تر 19 پورې بشپړی شي. د سیمه ایزو پراختیایي شوراګانو غړي د اقتصادي پراختیا او د عامه خیر ښېګڼې د چارو مسؤلیت په غاړه لري، خو مقننه صلاحیت نه لري. د انتخابات تر ډیره د مودی د بهاراتا جنتا ګوند، د جمو او کشمیر د نوی اپنی پارټي او د غراز د هند پلوا کشمیری ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل کیږي. کشمیر له 1947 میلادي کال راهیسې چې د برېټانیا استعماري واک پای ته ورسید، د هند او پاکستان ترمنځ وبښل شو. دواړه هیوادونه کشمیر د خپل خاوري برخه ګڼي. لنولسوه نه اچایم میلادی کال رهیسی بلتون غشتون که پا کشمیر که ده هند واکمنه پرزید جنگی شی. ده کشمیر دیره مسلمانان غواری چه خوره ده پاکستان تر کنترول لاندی او یاخ پلواکوی. خو هند پا کشمیر که ناکراره ده پاکستان پا ملاد تل ده تیروریزم نتیجه بولی. ده حق طور ده چه پاکستان ردوی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن د ښارګڼ تجاران تریتم شوي یا هم وژل شوي چې هغوی یې پوښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دغې جلسه کې د منظور پښتین تر څنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال مجید بابر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت و جنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غشتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورختی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. ملګرو دا غمیدار دیواز د دیشار نه دا غمیدار ټول پښتون ولسته دا د پښتنو وران شارونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دا باڑا کاروبار نہ ختم سول میران شاہ بازار مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار بند نن ہم سے تیرے گے یو پارک جوڑ دے یلتا بازار نشتا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لادرکه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي. حکومت او پوسټ تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو پاړه سندي ویلي خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
زموږ آزادی راډیو نه اوري اوریدونکو، نن له دو تر څلور بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام یا زیر آسمانی کبوت پروګرام دی. په دغه پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په اړه خبرې کیږي، لکه څنګه مو چې په نننۍ خبرونه کې هم واوریدل. سره صلیب ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه تر ټولو خطرناک هیواد دی د ملکیانو د ژوند لپاره. له دې وړاندې ملګرو ملتونو او ګڼو نورو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ډیری قربانیان ملکي او بې ګناه افغانان دي. ورستی راپور نه دا وایي چې شاوخوا 10 میلیون افغانان په هغه سیمو کې ژوند کوي چې هغه د جګړې تر کرخې لاندې دي، یا هغه سیمې دي چې هلته پکې افغان ځواکونه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره په جګړه بوختي. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه ته زنګ راوهي او خپل نظریات او پیشنهادات له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. اوس هم دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړي، ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ.
ویسا ورځپاڼې په سوله کې پرمختګ ته په اشاره لیکلي، که څه هم په دوحه کې دواړو مذاکراتي ټیمونو پرمختګ کړی او د خبرو د کړنلارې په وروستي اختلافي ټکي باندې توافق ته رسیدلی دي، خو په وینا یې چې ولسمشر غنی له منلو انکار کوي. سرمقاله کې ادعا شوې چې د ښاغلي غنی او د ده مرستیالانو د سولې ضد دریځونه نیولې او په وینا یې دا دریځونه په ملت کې هیڅ پلوي نه لري. د لیکوال په باور ولسمشر غنی د خپل واک د ساتلو لپاره حاضر دی د خلکو ژوند او مال قربان کړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې په دوحه کې د کړنلارې جوړولو په کار کې بنبست هغه څه هم اوس مات شوی، او ولسمشر غنی هم خی مجبور کړی شي چې په دې اړه له مخالفت لاس واخلي. ورځپاڼې که څه هم له دغو پرمختګونو هرکلی کړی، خو ویل یې دي چې لا اصلي مذاکرات پر ځای پاتې دي، هغه مذاکرات چې د دغه هیواد راتلونکی به وټاکي. هیواد دولتي ورځپاڼې په افغانستان کې د روانې جګړې په وړاندې د اسلامي نړۍ پر لپسې غبرګونونو په تړاو سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورځپاڼې لیکلي، که څه هم دا خبره څو کاله مخکې د افغانستان دینی عالمانو هم کړې وه، خو دښمن بیا هم ناروا جګړې ته زور ورکړی. وړاندې د فلسطین د دینی عالمانو مشر او د القدس جومات امام شیخ اکرم صبري خبرو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې روانه جګړه غندلې او ناروایی بللی ده. د لیکوال په باور دا فتواوی په داسې حال کې ورکول کېږي چې طالبان د سولې له لړۍ په پرلپسې توګه په شا کېږي. او هشت صبح رسپانی لیکلی، په دوحه کې د افغان پلاوی له مذاکراتو سکم درې میاشتو په تیرېدو سره لا هم دواړه غاړې کومې مشخصې نتیجې ته نه دي رسیدلي، چې دا د عامو افغانانو تر څنګ د پلاوی غړي هم ستړي کړي او اوس په نوبتي ډول کابل او دوحې ته تګ راتګ کوي. رسپانی په وینا طالبان په دې هڅه کې دي چې قطر او پاکستان په غیر مستقیم او امریکا په مستقیمه توګه د سولې په دغو مذاکراتو کې ښکیل کړي. رسپانی په وینا طالبان غواړي چې لوربند باندې باید لنډمهاله حکومت جوړ شي او د مذاکرو پر مهال د نوي حکومت په جوړېدو خبرې وشي، هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا افغان حکومت ته د منلو نه دي.
اوریدونکو را سره پات شي، دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیز پروګرام ته ځانګړې شوی. په دغه پروګرام کې د مخدره موادو د مله نشې توک سره د مبارزې او د غراز د پر نشې توک دروغ د کسانو د ژغورنې پر لارو چارو خبرې کیږي. تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام را سره واوري او زموږ خبرونه دوام لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن له کونړ نه په خپل اس ام اس کې لیکي، وایي حکومت دې د جنواله مرستو د کونړ د برېښنا بندونه جوړ کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار نه لیکلي، وایي ملي سوداګر دې د بېوزلو ملاتړ وکړي. او ګل احمد احمدي له هلمند نه لیکلي، وایي زموږ د پنبې او پلیو حاصلات ارزانه پلورل کیږي او په افغانستان کې دننه ورته بازار نشته. له دې وړاندې د ترکاریو او تازه میوو سوداګرو او کاروباریانو هم ورته شکایتونه کړي دي. خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکي، وایي هغو غونډو کې چې د افغانستان په اړه جوړیږي باید پر پاکستان فشار راوستل شي چې د افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. مشفق نورستاني له نورستان لیکلي، وایي ګاونډیان هیڅکله نه غواړي چې سوله راشي. فدا جان لیکلي، خپل سیمه نه ده مشخص کړي، وایي هر ډول سوله چې کیږي باید د اسلام په ګټه وي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکلي، وایي دا ځل باید ګرځبندي سم مراعت شي ځکه چې د کورونا دویمه څپه راغلی. باید وایم چې په افغانستان کې د کورونا د څپې له امله سر له نن نه په کابل کې ټول هوټلونه یا د واده سالونونه هم بند شول. کریم شیدا له غزنی لیکلي، وایي که افغانان د خپل هیواد قدر وکړي نو د نورو له احتیاجه به خلاصي. شمالي حقپال له لوګره لیکلي، وایي افغانستان سلويخ کال په خوا کورونا نیولې دا کورونا جګړه ده او واکسینې سول ده. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته درته وړاندې کیږي، خو اوس په کابل کې د غرمې 12:30 بجې دی. فریبا ظاهر راغلی چې لنډ خبرونه درته وړاندې کړي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکارۍ خبرې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست وایي د اروپای ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سش کالې بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابره کم شوی دی. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي رادیو ته وویل چې سش کال شاوخوا 250,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوی دی. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متر مربع غالۍ ته رسیده. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته ولاړل. محمد نبی، مجیب زدران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللې دي. د هند تر واکلاندی کشمیر کې نن د سیمه ییزو پرمختیايي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې سیمه کې نیمه خپلواک واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمه بیل اساسي قانون لغوه کړ او د سیمه په دوو فدرالي سیمو وویشله. د لومړني انتخاباتي چې پکې تر سره کیږي. د ایران اټومي ساينس پوه محسن فخریزاده تهران ته چیر مپروند یو بریټ پر مهال وژل سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې جدي نشسته چې د اسرائیل کار دی. او یو فدرالي استیناف محکمه د امریکا د برحال ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ترامپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د azadiradio.com. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کړئ. دغه پاڼه ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiraye پته ده. یوټیوب ته ورشئ، یوټیوب کې هم تازه ویډیوګانې کتلی شئ. اوس هم د دغه خبری خبرونې خبری مسایل پای ته ورسېدل. ورزو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوورې دونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود نافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي مواد قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په هرات ولایت کې لسکونه ټنه کیمیاوي او الکولي مواد وسوځول شول. په دې اړه د هرات امنیه قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده رسنۍ ته وویل د هرات له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو 645 لیټره شراب او پریکرسرونه، دغه ډول 4209 کیلوګرامه سوډیم کلورایډ وسوځول. د یتون ورته چې پولیسو دا مواد په تیرو دوو وروستیو کلونو کې په هرات خار او ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې نیولې وو. د دې موادو د قاچاق په تور د څلورو بهرنیانو په ګډون 435 تن هم نیول شوی او د عدلی او قضایي درو لخوا مجازات شوی دي. د پکتیا پولیسو تر 300 کیلوګرام ډیر چارس او منګونی ول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سید کرم ولسوالۍ پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 300 کیلوګرامه بنګ او 110 کیلوګرامه چارس ونیول شول. په کابل ښار کې تر 100 کیلوګرامو ډی نشي مواد ونیول شول. د کابل ولایت امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل 25 کیلوګرام چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې والی شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي په د سپیچری سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شول. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکو هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په ننګرهار ولایت کې د دوو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې نږدې 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. لومړی عملیات چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو پاچین ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروین او 80 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادۍ رډیو ویل دوهم عملیات په غنیخیلو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یو زیرمه وشول. د دې عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرامه چرس، 15 کیلوګرامه خیښه، نږدې 15 کیلوګرامه تریاک او څه اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستعصل لپاره دا مطالب شمتو کړی دي. د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده.
همسال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگانهای کشفی و ببیجه پلیس موارد مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خود داره.
پیوبر راپور که بدا هم واورو چی؟ ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې له هر درې معتادونو څخه یوه ښځه ده.
کلی رئیس بودم که پدرم دا اوردی ملت
زه لا وړه وم چې پلار می په فرا ولایت کې په ملي پوسټ کې د وظیفې پر مهال ووشل شو. ما لغمه نشو ته مخکړه او لګلګ تاریخ می خوړل.
د نو نشي موادو رواجولو په اړه د ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
ساقي خانه غیر قانوني فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي. او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي.
د شیخار په نوم یو معتاد وایي چې پلار له ماشومان سره یو ځای لکوره شړلې دي.
واده می په میندابه کړي دور اسله کوغانې می بور کړي دي. خو موږ په داسې باده ماده راو وختلو چې اوس د کار نو منور.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
دی بدمرغه پولیس خو زموږ پوز را پرې کړه.
ریښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بدل کړ.
ته دا پولیس پیژنې؟
حکومت نه پیژنم.
خاوس دا سه وکړه چې سو پولیس در سره بوزه. دا پولیسونی سه امنی قماندانی ته راواله.
اوس خبرونه د نشي موادو د قاچاقو د شبکو په موضوع باندې پیل کوو. ل نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز وایي چې په خوا به د نشي موادو قاچاقونکو په انفرادي ډول نشي مواد قاچاق کول، خو اوس د قاچاقو لپاره پراخ شبکې جوړې کړې دي. ل نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران د نشي موادو تازه کاروبار ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان پولیس مجهز او ظرفیت یې لوړ کړي چې د نشي موادو له شبکو سره مبارزه وکولای شي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نه کړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ لخوا د نشي موادو د شو څېړنې ښیي چې د نشي موادو له قاچاقونکو څخه یوازې سخت کال د سنبلې په میاشت کې څه د پاسه 214 کیلوګرامه هیروئین، څه د پاسه 511 کیلوګرامه خیخه، 208 کیلوګرامه تریاک، 2280 کیلوګرامه چرس او نږدې 25 کیلوګرامه نشه یي ګولې نیول سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا نیول سوي نشه یي مواد خي چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال د نشه یي موادو د قاچاقو لارې چارې تغیر سوي او قاچاقونکو غواړي چې تر دې ورسته د پراخو شبکو په مرسته تر پخوا ډیر نشه یي مواد قاچاق کړي.
همسال قضایی که مرکز عدلی
و سکل چی ده کشفی ارگانون او نشهی موادو سره ده مبارزی پولیس و عدلی او قضایی مرکز تکومی قضیه رسیدلی ده نشهی موادو قاچاق ده تیرو کلونو پرتلا دیر بدل شویدهی. توپیر داده چی سکل ده نشهی موادو ستر کاروانون الاصلی عاملینو او سترو شبکو سره یوزایی نیول شویدی. زکا موگ ده دوسیو ده چرلو پر محل توران کسان چارلی چی ده چارنی موگ ده دوی ده نیولو لار پلاس را کرده.
دروان میلادی کال لپایل څخه بیا تر اوسه پوری په پرلپسی ډول ننګرهار د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشئی موادو ډیری پیخي لري. په دې لیست کې کابل هغه ولایت خو دل سوی چې د نشئی موادو ډیری پیخي پکې ثبت شوی دی. د سړنو ته په پام سره د نشئی موادو قاچاقونکو اوس منظم شبکې جوړې کړې چې د افغانستان له شمال او جنوبي سیمو څخه ختیځ ته بیلابیل نشئی مواد قاچاق کړي. تر دې وروسته د نشئی مواد د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه د بهرنیو مافیایي ډلو په مرسته نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي د نشئی موادو کاچاک ورځ په ورځ یو نوی اړخ پیدا کوي، ځکه نو افغانستان له دې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې تجربو او مرستې ته اړتیا لري.
در این زمینه میتونه که قوت‌های
نړیوال اداری کولای شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کمزوري دی او زموږ پولیس د نشئی موادو د کشف په برخه کې کافي تخصص او تجربه نه لري. باید دوی په دې برخه کې وروزل شي.
در این زمینه آموزش‌های لازم دوی بنه.
په اروپا او ځینو افریقایي هیوادونو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ورستی راپورونه ښیي چې د افغانستان نشئی موادو د دې هیواد بازارونه نیولي او دې بازارونو ته د نشئی موادو پر رسولو کې پاکستان اساسي ونډه لري.
محمد ایاس تنکوچ په افغانستان کې د نشئی موادو د خرچاکو د لا پراختیا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د نو اوریدونکو اوس د معتادو میرمنو حال درکوو. په نړۍ کې له هرو درې معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. په نړۍ کې د ښځینه معتادینو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو درې معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هر پنځو ښځو څخه یوازې یوه درملل ته لاسرسی لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت روغتیایي مرکزونو د اټکل له مخې وایي چې د افغانستان معتادینو په سلو کې 8 میرمنې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
زمینه خلاصو دا کډ مزون چې خود نوم سرپرست خانه داس نه برادر کلان هم نه درم یو برادر
د دایکونډي ولایت اوسیدون کی خدیجی لدی عملانه شو ته مخه کړ چې د پلار د مړینی غم هیر کړی. خو خبره نه و چې نشبای غم هیر نه کړی، بلکې نور غمونه به هم پر وګ وربار کړی او له کورنۍ سره یو ځای به د پلارنی وطن پرې خودلو ته اړباسي. خدیجه وای چې دوی په دایکونډي کې خپل کور او ځمکه خرڅ کړه او په هغو پیسو یې نشي مواد رانیول. وروسته دې ته اړ شول چې د علاج لپاره کابل ته راشي.
خلی رئیس ده بودم که پدرم دا اوردوی ملی
زه لاوړه وم چې پلار می په فرا ولایت کې په ملی پوسټ کې د وظیفې پر مهال ووشل شو. ما لغمه نشو ته مخکړه او لګلګ تاریخ می خوړل. خو خبره نه وم چې زبا موتاده شمه. په دای کندی کې موزمه کې خرڅ کړي ورسته می پام شو چې کنه شو ته هم داسې دوام ورکړم نو یو ورځ به می عزت له خطر سره مخ شي او وګي به پاتې شو. ځکه می پریکړه وکړه چې په روختون کې ځان بستر کړم او نشا پریکته
ماتار کړم.
د موتادو خزو پاړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د خزینه موتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. دا څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر یو دریو موتادینو څخه یوه خزه ده او له هر پنځو موتادو خزو څخه یوازې یوه د احتیاط پریښودلو په برخه کې روغتیایي مرکزونو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نارینه او په پرتله لږې موتادې ښځې د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
تخمینه که شده از 100 موتاد
درد که لمخی پا افغانستان که لسل و موتادینو چخه چلویختی خزی او ماشوماندی چه لهمدی چلویخت و فیصد و چخه او دیچ فیصد خزی او دری فیصد ماشوماندی. زموږ د معلوماتو لمخی لهر و دری و موتادینو چخه یوی خزه ده. پناره که لهر و موتادینو چخه چه درملنی مرکزونو دزی دوی خزی او پات پینزهی ناری ندی. پا افغانستان که لهر و مراجعینو چخه یوی خزه ده. ده دیل عمل داده چه موږ پا افغانستان که ده موتاد و خزو ده درملنی لک مرکزونه لرو.
کم تر داریم ده افغانستان.
د افغانستان په هغه ناامنو سیمو کې چې د نشئی موادو کښت، تولید او استعمال ډیر دی، هلته د موتادو ښځو شمیر هم ډیر دی. ځکه د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي ګروپونه دې ناامنو سیمو ته نشي ورتلی او په دې سیمو کې د موتادینو د درملنې مرکزونه هم نشته. په دې اړه د موتادینو د درملنې د یو نا دولتي روغتون مسؤله ډاکټره خالده وایي چې ځینې کورنۍ دا کار پیغور بولي چې خپلې موتادې ښځې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورولي.
خانمای خدا به تداوی نمیمانند، فکر میکنند که خانم
دیره خلق خپلو خزو تا در درملنی اجازه نور کبی. دی فکر کوي چې که خزی در درملنی مرکزونو تا لاری شی خلق بخبر شی چې دا خزن شکبی
بل ستون زده ده چې ځین خلک د نشئی موادو د زیانونو په اړه کافی معلومات نه لري، بل دا چې خلک به وزل دي د نشي کولای چې لری سیمو څخه د درملنې مرکزونو ته لاړ شي. د موتادو خزو د درملنې په وړاندې بل خند دا ده چې د ځین خزو میړونه موتادین دي، هغوی نه غواړي چې د خزو درملنې وشي.
د خزو د اتیاد یو لامل د میړون لخوا نشو ته د خپل خزو هڅول او یادا چې د کورنۍ یو غړی په کور کې نشه کوي، د کورنۍ خزو او ماشومان په ناخبرۍ کې ورسره موتاد کیږي.
درنو اوریدونکو، مسکا هو تکو چې د موتاد میرمنو په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاقبر دی، ته ګټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس ته نو نشي موادو درې واجبولو موضوع ترازو. د امی روغتیا وزارت متاجرو د ډیروال یو لامل سقخانو موجودیت بولی. دا وزارت وایي سقخانې د متاجرو ترڅنګ روغ ځوانان هم نشو ته اچوي. دا چې متاجر ولې سقخانو ته ځي، په سقخانو کې څه ډول نشي مواد خرڅیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد یاستر نک د امی روغتیا وزارت نشي مواد غوښتل کومولو ریاست د تخنیکی مرستیار ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د شلټر او سقخانو ترمنځ توپیر څه دی.
شلتر یا پناهگاه چې موږ وایو دا یو قانوني فعالیت دی چې یو تسهیل سی دی په سطح د امریختیا. موږ شلترونه لرو چې هلته خدمات اجتماعي او خدمات سی هلته ارزه کیږي. مراجعین راځي، دوی ته موږ مشوره ورکو، مشورت ورکو چې دا مواد ترک وکړي او بالاخره جامعه ته مدغم وشي او مشکلات هست. ولی ساقی خانه غیر قانونی فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي. بعضی ساقی خانه دی چې دا یو محل په کرایه نیسی یا شخصی محل دی، هلته بعض مسئولین تم باج ورکی راحت مواد مخدر مراجعین ته خرسی. دوی جواز هم نلری و غیر قانونی فعالیت و نوی مواد هم هلته خرسی، یعنی نه مصنوعی مواد ترویجوی خلکو ده پاره.
ساقیخانو ته د معتادینو د تلو اساسی عوامل څه دي؟
اکثر خلق په دې خاطر چې معل مسمون دي هلته د پراحت د پاسان مراجعین کولی شي چې خپل مواد مصرف وکړي. هغه کسان چې یونه کې اقتصاد لوړ دی پورته دي، دوی زی په ساقیخانه او مواد هلته استفاده کوي. ورځ تر ماشام هلته مواد خرڅېږي دوی د پاره.
کیدای شي چې معتادین په ساقیخانو کې له ډول ډول خطرونو سره مخ شي یا نورو خلکو ته ستونزې پیښې کړي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
زموږ نگرانی او زموږ تشویش داده چې نوې مواد په ساقیخانه زیاتر ترویج کیږي، خصوصا تابلیت کا، امفیتامین او ترامادول او بعضی نوې مواد چې اوس رایج شوی ده. زموږ اغلوی نگرانی داده چې ورځ په ورځ لاسرسی د مواد خلکو د پاره دیریږي.
ایا ستاسو صحی مرکزونه ته دسی کسان هم راغلي دي چې هغوی په ساقیخانو کې معتاد شوي؟
موږ دوه درې رقم ساقیخانه لرو. یو ساقیخانه دی چې هلته یوازې سګرټ، تباکو او چلم چې نوی مواد چې دی د میوی مزی چې لري قلیون په نامه چې دی دادی او ورسره چرس و داشیان هم خرسیش. دا ساقیخانه چې دی در رستوران په نامه د اجازه نامه هم لري. بعضی ساقیخانه دی چې مکمل دا مواد مخدر لکه تریاک و ایراین و امفیتامین و دا شن خرسه. دوی هیچ قانونی فعالیت یا اجازه نامه نلره. خلق زوانان تشویکیجی چی ورسه دلته یو استاسات تیریجی زوانان دی یو گردمایی لری دلته زی ورست استیب بین قدم پا قدم پا قبل ساقیخانه تزی یا پا مواد مخدر متدیش. زموږ کنوانسیون هم دا وای، قانون اساسی هم دا وای، قانون مبارزه علی مواد مخدر هم دا هدایت یا حکم دی چې باید لاسرسی بند سی او کنترول سی. او یو عامل د اعتیاد هم آسان لاسرسی دی چې خلک په آسانه ډول لاسرسی لري مواد مخدر ته، او یو عامل داده ساقیقانی او ساقیان چې مواد مخدر په پرچون ډول خرڅوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. ساقی خانی څومره د دې سبب کیږي چې دوی بیرته د نشو خواته ولاړ شي؟
هم د اعتیاد پر عمل، هم د برگشت عمل د ساقی خانی او ساقیان دی. زموږ سرویګان او زموږ مطالعات او زموږ گزارشات هم داشه چې تر هغه وخت چې آسانه د لاسرسی او ارزان مواد خلکو ته ارزشه، زموږ اهداف نه پوره کیږي. او تر هغه وخت چې دا ساقی خانه او ساقی وي، هم برگشتش ته نوی قضا دی چې په دې کاروان اضافه کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي. او اوس ته خاطرې واردی. د کابل ولایت 15 کلن شیرخان وایي چې تر اتیاد مخکې د کبار کاروبار کاوه او هر ورځ 3000 افغانۍ ګټه درلوده. خو کله چې په نشو اخته سو، کاروبار ځنې پاتې سو او له همدې امله پلار له خپلو ماشومانو سره یو ځای له کوره وشاړه. دا چې شیرخان د نشو له امله 1900 سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې پاکستان کې وو، هلته مې کبار دکان لرو، د ورځې به مې 1500 کالداري ګټلې په چوکۍ ناست. دلته چې راغلو بس بېکاري را باندې زور شو، همدغسې یو چر څه مواد داسې یو کلیوال را سره روغ شو، په دغه شیشه یې را واړولو. ما ته ویلي دي کې داسې خدای بې ادبي دې ډېره ما پي، دا وایي دې مردۍ ته ښه دي او دې ته ښه دي. خو چې ما وواله اوله ورځ ډېر یو بل رقم خوندې و ډېر وغې و، ورځ په ورځ پې پوهېدلم چې په ځای ابتیا کېږو، هډوکی هم ختمېږي او نورې پې اعصاب هم را خراب کړي. کور کې بره ورځ جنګ و، دا وی به وی د پلار د مور سره تاسو کوم خپه دي؟ څه د دروغ وای په خدای دې راځي کی چې وشه په خو کې به ورته ورزیګم. اتیا د کاکا زمون لرو وغه ټولو راس کړو، سنا پرات کو د جمعه مولا می د سیو کنه ما بعد بل تزما چړی. خو په اخر کې د ذکرم چې به خې به جمعه تم برازه، خو یې غلی نه قبره بر مثال او ټولو دغه عمل د وجه د کار روزګار یې وښ کړم. دلته هم دیقاني لرو، د باغ لرو، شپږ سوه تاک لرو، 41 جری په ځمکه لرو، دی پاس پوری باریکاو نه پاس سبای بچی دغه راجک شومه لکه یک وظیفه خو نیشي دغه سی په موږ نیشي پسې تللو. زما پلار مای په دلته مایبونی میاش به اخته شپېته زور به بچی راوړي، ما ته به خپل خدای چې دوی د دستا دی. خو اخر زه دې ته راغلم چې ما باندې مور او پلار رونه قوم خبیر خبر شي چې دا سړی خو عملی ده. شپې به مثال 12 هم راتلم، 1 هم راتلم، 2 هم راتلم، شیشه چې دا خوب نه لري. که نن دوی وله سبا دغه وخته پورې خوب نه شي کوی. پلار مور را باندې پیسې قطع کړې، نو دې ته مجبوره شوم چې زه د کور نه غراو مردي چې ډرام مې خرڅ کړی، غنم مې خرڅ کړي، واده مې په مینتابه کړی، 200,000 افغانۍ مې پور کړي دي. خو موږ په داسې بادامالۍ را واوښتلو چې اوس د کار نه وم. نور تک زیړی واړولم په کور کې، به راته ویلې زیړی ما به نه ویل چې زه دا عمل کوم. اوله کې داسې اعتبار و چې ځای به نه پیدا کوه چې زه به یې کینولم. خو چې په دې عمل زخته شوم، ما نه خور ورور ماما او دغه اوس مې بغیر د یو خسرګنۍ نه ده چې را سره کومک یې کوه، نور هیڅوک هم لاس را سره نه کوه، نه ورور کوه، نه پلار کوه. چې وبیلیدم راسکه خپل ځان به پټاوه، په منلس کې نه پرېښودم، سا په خبر درکوم. او هغه نه مخکې به که به کوژده ورته کوله، که به واده و، که به هر شی و، زه به پکې حاضر وم. بعد خاطره مې دغه ده چې دغه سبای کې په چی ناست وم، او پلار مور مې د دې کوټه کې به موږ چای څښو، ګډ به په یو دسترخوان ناست وم، او زه خپله کوټه کې پروت وم. ته چې لورګان مې راغی، وایي بابا مې وایي چې زه چای نشته کنه، او زه بارې کوي چې زه ورغم علي ورې، وایي ته پوډري دا بچان دي نور موږ سره نه ساتو. زه پیالې مغش مې د بچانو ډکې پاتې شولې، نهار مې بوتله خسر کړه.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قمندان سترخان په خپله شعبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د خپل یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا خو بیا پولیس راغلل. یاره، یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم آرام نه یو، بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي. هر ځای چې لاړ شو دوی راپسې دي.
اے پوڑری، چیرے سے ادھر گا؟
یارا لالا جانا کخن کھوی تختا.
اے پوڑری، تا تو ہے میں مدر گا؟
آہ، دادے والاڑیم کماندان صاحب.
ستا سا خیال ہو چی تو بلے پولیسو سا خزان پٹ کیا؟
مونگا و کماندان سا وہی میں والے سنگو نامے کڑے دا
داگا دی گناہ دا چی پوڑری ہے؟
دلکو عمالی رب عمالی خو ناروغ ہوئی تمہیں وہی والے
تو ناروغ نہیں ہے پوڑری ہے پوڑری
والے پوڑری انسان نوی مکہ وہی میں والے
مستاد سے خیال دائی چھ پر غارہ کی دی گلان در وچو میں
مانگا سے خوشی میں کا گالی در آنسی رکڑا
زورک شا پدا مردار مخب خیرہ نکالے ہو
مانگا سے صبرہ دا ہوا یا تو زمانہ سواری
زستان انسانیت غوڑم
نوالی زوز انسان نیم
که تی انسان وی پو در بدی نوحل
نو اوز ہو بدی ناروغی اخلا شو ایم تم رسترا سارا وکا چل دی بالا نخلا شم
اول بدی دا زهر نخوڑل
اوز راتا ہوا چستا مطلب سا دی زود سو وکم
زما سر روزا
نده در سر زما
در زم مخیشا
ومندان سیم تو من چیری بیایی؟
دی ایواناتو شفخانی تا دی بیم
تو شی؟ دی ایواناتو شفخانی تا
شفخانی تا دی بیم جل تا دی علاج وشی دی متادینو دی علاج شفخانم دی ایواناتو شفخانه او بولا
با خدایا اوز ما پا انسانانو گم نشمیری شفخانی تا خوزش بلا در سر زما ضرورت دے
بس دے ڈیری خبر ہے مکوا موٹر تو درخیجا
کماندان صاحب دس منگ سارا من چلن کوا منگ کسو نہ لڑو رکو خدا کو لڑو خدا بس منگ کا ساتھ خام خاطر سکو اگلی
متادین سره بد چلند کوي.
جمیل خانه، ته د ټلویزیون आवाज لګیږه چې زموږ د پولیسو په اړه کې راپور دی.
برګسترګو کمانډانټ سره دا د आवाज لګیږه.
دا غډاول څوپی خلیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل. ځینو پولیسو د متادین راټولولو پر وخت حقوقي وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سر راځه.
نه ده در سر زما
در زم مخیشه
اومندان سیم تو من چیری بیایی؟
دی ایواناتو شفخانه تا دی بیم
تو شی؟ دی ایواناتو شفخانه تا
شفخانه تا دی بیم جل تا دی علاج وشی دی متادینو دی علاج شفخانه هم دی ایواناتو شفخانه او بوله
تو با خدایا اوز ما پا انسانانو گم نشمیری
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقوقو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاری غیر قانوني او د بشري حقوقو څخه سرغړاوی بللای دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقوقو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو کومندان صاحب، پیژنم یې.
سنو میگه پا کم اوزه که ده؟
زمای نوم ندهسته خود دوغم را خبری ما چه پا شپاگم اوزه که وظیفه اجرا کوی او لرنگ پیشنم
خواه شپاگم اوزه ها؟
بله سه پا شپاگم اوزه که
خواه از دسته او که چه سو پولیس در سر بوزه
خواه سه
شپاگم اوزه تولار شه دا پولیس منی سه امنی قماندانه تیراوالا چه سرانواله تی معرفی کو
با دوار استرگو قماندان سه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
مننه چې ازادي رادیو اوري